ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو، دا یو ست خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې لامل شوه چې حکومت په خپله حکومتولۍ کې بدلون راولي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو حمله شنډه کړې ده، او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل، د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو ته په وینا کې وویل چې د کندوز پیښه په یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع وزارت سرپرست، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. په دې اړه د میدان وردګو د والي له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور و ووژل شو، او دوه تنه ملګري یې سخت ټپیان شول. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان هم له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. بیان کې همداراز یادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له رسیدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیاریو دنده وسپارل شوه. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د همدا سیمې او نړۍ څو خبرونه، د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسالې په اړه غونډه وکړه، او په دې اړه یې پر یوه ولسمادیز پلان موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 3000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي. د نوموړي په وینا یو ان ایچ سی آر به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر وویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تاسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځ اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. بل لورته د سلووانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریه، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې اروپا ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل، کډوالو د سلووانیا خواته مخه کړه. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. دا بندیز به د لسګونه زره مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي او دې ته به اړ وځي چې د لوړې بیې په ورکولو سره د دریم هیواد له لارې دواړو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي، او یا دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اورګاډي په اوږده لاره 14 ساعته مزل وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کاناډا چارواکي وایي د هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 20 سیلانیان سپاره وو چې د نهنګانو ننداره یې کوله. د کاناډا د ژغورلو د چارو ادارې ویلي د کښتۍ عملیې د مرستې غوښتنه کړې وه. کاناډایي چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې وروسته لدې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپل ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 8 کلونو راهیسې په پولند کې واکمن وو. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارسلوا کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي غبرګونه ورور دی، د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ده ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې پرپرنیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 462 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلي دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولانډ غړیتوب سخت پلوی وو. د دوی دا نظر د هغې ویرې څرګندوی کوي چې پولانډ د خپل ځواکمن ګاونډي روسیې له اهدافو څخه لري. دا ګوند همداراز په یوروزون کې د پولانډ د ګډون مخالفت کوي، له بېوزلو خلکو سره د مرستې پلوی دی او پر بانکونو د نوې مالیو سپارښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د روانه خبرونې په ترڅ کې د دې موضوع تفصیل هم اوري چې د افغانستان حکومت وی له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې ورته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان اینا دیپورت بکنن، با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
جمهوری ریاست هغه ریپورت ردوی چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې 1,13,000 منصوبین خیالي دي، خو وایي چې د عسکرو د دقیق شمیر پړه تحقیقات کوي.
تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه مان باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، رقم دقیق.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د عزیزانو لټون. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپه د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي مقامات وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړه کړې وې، د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډېره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې په خپل استراتیژي کې بدلونونه راولي څو پراتلونکو کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوستې فعال شوي او ډیر جربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
سور از مخ که مک خپل یو شمیر قوتونه ځای پر ځای کړل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه ځای پر ځای شي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونۍ غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپی ټولنې هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د روپی ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړي د چارو پاته د روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنۍ له کبله اوسي. احمد تکل د راستنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبرو پر بنسټ رپورټ برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونۍ غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین
د دې پریکړې په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوې، ما تر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې.
افغانستان شریک نشده.
د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمنی له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي.
ما همیشه از اینا خواستیم که
موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړلیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړي، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ آزادی راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو یو ځل بیا په کندوز کې پر یو روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د امریکایي ځواکونو د وروستۍ بمباری په اړه مطالب خپاره کړي دي. ځینې نور موضوعات هم څېړلي دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات لوستي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر دیرشو تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پا پای کې ویلا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بي ثوابه پوښتنه شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختون هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولای وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تیروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر دیرشو ته رسېدلی. ورسپانه وایي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوب لپاره راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورسپانې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتونو چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بوري. قسیم سولامل د دفاع وزارت لوان سره مرکه کړي او پاړې رپورت برابر کړي دي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د دغه هیواد ګاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنه کړي چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه ګاونډي هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د اکشن بی پرز ازادي رډو تویل چی افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمه هیوادونه او گاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړی دی چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 24 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وای هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي و له داعش سره یو ځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبان سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی شي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته شي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه زیاد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
و امریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته ګاونډیو هیوادونو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې یو لکو ډیر زر منسوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دا شمېره چې خپره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زر کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې دا امنیتی ځواکونه په لیکو کې د افراد نشته. په عین حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي امکان لري چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمېر باید دومره نه وي چې دغه بنسټ خپور کړی دی. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې خیالي سرتیری او منسوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وای چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان موجود نه دي، خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمېره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتی ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر تر لاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منسوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیرې څومره ده او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په سیړنه کې راغلی چې دا سیړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا سیړنه د امنیتی ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د خیالي منسوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتی ځواکونو د هر اړخیزي ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړي دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتی ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړې. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتی ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته. خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړی ټاکل شوی دی. د دې وزارت وایي چې شکیب مستغنی د یکشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویانو ویل افغانستان د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,138 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیوي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګر ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلې کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول له 2014 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیاکتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامعې سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابت کیږي په شرط د دې چې خطرې کې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1955 او 1980 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي په هلمند ولایت کې سخته جګړه روانه ده او ډیر خلک کډه شوي، د خپل سیمو څخه وتلي دي او دولت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. عبدالمجید بیا له خوست څخه په خپل اس ایم اس کې وایي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت ګونګ دریز د دې سبب شوی چې پاکستان څه وغواړي هغه په افغانانو ورتپي. د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې وایي له ولسمشر غواړم چې افغان ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې د استوګنې پر کورونو وسلې استعمال کړي. د غراس ګل احمد د ستانګزی د لوګر د ازبکخیل سیمې څخه لیکلي چې که افغان سرتیري د وردګو چک ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ښایي دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورئ. دا هم اورئ چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخامخ کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ریپورټونه او هم خبرونه هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. اوس اته نیمې بجې کیدونکې دی له اسدالله الدین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرچاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادهیز پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. او وروسته له دې چې د پولنډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د دې کمیټې پخوانی مشر ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای دی او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوال غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلی.
جامعه بین المللی هست.
نړیوال ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني، او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی آسیا سیالیو لپاره ځم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې پخوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. ښاغلی حنیف وویل چې دا ستونزه کولی شي د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2018 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی وویل چې اولمپیک کمیټه یوه غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي. په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي، په غیر مستقیم ډول البته، خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه ښودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سوکوهني هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لزګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او سویل کیږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې استاد هم ونه لري. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو کابل.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکوشو عزیزان او دوستان لټو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغا ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوشو عزیزانو په خپل په کې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که ازادي رادیو ته اس ام اس غواړئ راولېږئ، تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکوشو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوشو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندوز د ولسوالۍ د قندوز ده، د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن و چې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه ورته کړې ده. که څوک د قارب څوک ده ما پیغام اوري په 0793662599 ده. ما شماره ده په همدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله، السلام علیکم. زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصرا خولیه د جرمنی بوټه په پښه دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 9 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503 3 9 5 3 3 5. دغه شمېره ده. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه محمد آغا د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفر رسم پر کښه یم. د ازادي وهاو وکشي وجود ستانه او عزیزانو پروګرام سره امان الله مرز تر بیا هم په ګلانو پر کوم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سرکان ته په مزدوري باندې سبقان د چاته نوم ورښیي بازار کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق مې چار سړی معلومات غواړي. ماته دې په دغه سهولت ټلیفون وکړي. څه پر آیا دری واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغه ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکوونکو سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ یم. دا په دې دانه دوه جسته د یو خو مانی چې زنانه دی او بل نه مانی د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او په پټ کړي دي. دغه څه معنی کېږي دي او هغه چادرې او چمپلان شان شوی د سترای د کله چا نه درکې درای مخامخ د درای مخامخ د کمر خوا تر شوه چې په دغه شمره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په حق له څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0301239. د تلیفون شمیره به یو واره بیا ووایم 0301239. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکوښو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وار بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم له راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له پلاین کاري زم دا پیغام د سره پریښی ده. امین نیمیږم. ما دوه پیغامونه مخکې پریښي وو نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مې تر معلومات سوی ده خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. او خیر که هغه زه که نه معلومم دا هغه پیغام ده چې ما ما سره د قسم په نامه باندې ده تقریبا له دیارلسو څوارلسو کلو راهیسې ورک ده نه درکه ده په یو څه پښه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات چاته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او تفصیل ما شماره تیده نمای تلیفون شماره ده سپر واریا دنیوی حتی ترویخ امزو سوا او دیماج ترویزو شماره ده سپر و سوا دواریا یو سلوش پوش تینزوز یو سلوش پوش تینزوز او بل پیغام کول او ریدون کتا لرما سی پالتو نسکالونا دی او اغتا نکی خلقوشا تقریبا ما سپن نسکالونا دی ورز راجیم سلویخ تینزوز نسکالا بن نوی نوی لنبر سراجی کچات ته کیت معلومات صرف مسلمانی په خاطر باندې یو مسلمان تلور کوي نور دې پالتو څنګه ته مزاحمت نه جوړي زما ټول اورېدل کو دا پیغام دا او اتمن به دا ما پیغام رسنه شرکو وي والسلام
مری سلام علیکم رضوان پښتون له دې خبرې کوم درځنه ولایا ته زما کار ډیر کړن نو رئیس چې نه دا کوي چې په درځنه ور دي نه نیوی او ته نماز دې نه ځو خانه خون دې دې کډیر چې زما معلومات دې یا د خپل ځما دا غوړې نه ماته په دې شهر نه غوښته چې پر وسته پر ګریا نه څلور نه کیږه یو یو وکړه.
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغ مزرحمن اصلی دن رو سالی فزن کنی چی پیلان پا میر بازار که مور استوگنی ما یو ده خاله زویدی چی پلان میری ده پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنظیم کاله وست و رکی دو که جه هر چوب چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میرا راک یه وقت مرسی لز معلومات را کرد سیو و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک یې زما ټلیفون شمیره ده 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10 مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې د سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکې ونیسي. زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 او سلامون د ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خلک زده چې او د جان میږي ز د واشر خبر سره کوم. زما خلک زده او د جان میږي چې د اسو مرکز نه درک دی کار چې دی د پدغه شمار رنگ وي شپرو درې تا وشبان د وسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شلو ولسوالی خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکادي دوه میاشتې کېږي چې د کورونا دره کسوې دي که هر چاته د لپاره معلومات یې مستجی په دغه شمېره جنګ وي سپر و سپر شپږ دوه یو یو سپر نه و
السلام علیکم رشید احمد د کندهار د ایراده زغه نظام سوال دي سناپ لار نو نس کال کېږي چې ورته نیمه شخه ملګری دي د پلار نوم یې عزیز الله لجن دی د ورونو نوم یې عزیز الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک ته پاک معلومات لري دې زموږ ښه خپل خپل اوري پر دې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 1 4 5 8 4 2 1 0 1 0 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
بله السلام علیکم، زه محمد رسیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدون کې یم. ما یو د عمه زوی ورک دی، دا څلور پنځه کاله کېږي. شیر احمد نومېږي، په هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري. نو بدې چې مراد یې ماته زنګ ووهي، صفر اووه اته څلور پنځه یو نه یو. وسلام.
السلام علیکم ګرانی آزادی رادیو سرکونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لاس کال کې به چې زما د مامازې ورځ دی چې نعمالا په نامه نومېږي، چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره ډېر رنګ راته وي، صفر نه اویا اووه شپېته پنځه ویشت شپږ سوه نه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، حمد الله زبل ورس خبر کوم. ما یو مامان د نمه شغاتل او پلان نه متځان د انګلیش کال کې د سیز مر څخه نه دا کته وې او که هر څه پیدا کې د جزې خوندوم کې د پر د نمبر د ماته وای سی پر څلور اګه تو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه چې په پلیټ نه راځي بیا هم سی پر څلور اګه تو اګه
امام عالم خان دا د غزنی ولایت د مکر ولې سوالي څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دي او ضیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د او ضیا په نامه باندې هر څوک د او ضیا په اړه معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه
کار مسلمان روڑے کار مڑ مڑے نو پتی چھوڑے مت زنگ ہوئے صفر و اس تلو سنجا یو نہ یو د ٹیلی فون میرا یہ در بیا وا صفر و سو اتر سو پنجا سلی یو سلی یو نی و سلا ز گل احمد ہلمن ولایت نا ندا علی سم کرم زما کا چھ محمد نی میج یو کال کی جی کہ کورنا دارا کدی نه د ژوند د مرګ درک هر شخص د هر درک لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما دغه اوري صفر و صفر و یو شپږ اته دوه صفر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر و صفر و یو شپږ اته.
السلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نمیزی تقریبا 28 کال عمر لري چې دا 15 ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه سوی دی. که دی پخپله دا اعلان کړي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا درېسته پنځوس یو اویا. نو که هر چا په دې اړه معلومات درلودی پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دې د کوره نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
زه شهزاده د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا ډیر لس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر واوه اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ.
یو د وریکی اعلان موږ یو هلک چې دولس کال عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علي محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ ریه یې کېغتو د اوسېدونکو ځایه لشکرګاه ښار د ندالي د فرضیه درایي هر سړی که معلومات لري یا د خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش. هر څوک که معلومات لري یا د خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
پیغام داده چې دغه زما ورور شادي میږي زه در شکور خبره کوم. دیارلس څوارلس کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دشت د منطقې څه نادرکه سوی دي. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي و څه تعلیم مشکل درلودی که موږ ته معلومات راکړي دوه لکه روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی صفر اووه درې درې صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه شپږ نه اته. دا د ټلیفون نمبر دی
ډېر ډېر مهرباني وي. دوه لاکه روپیه جایزه ده د خدای په امان. وسلام.
دا غزیر انډیو ټول کار کوم کوه ورته سلامونه وایم. موږ یې واکار دې چې د حضرت په نامه دی دا تدور کال کېږي چې کور سره درکه سوي دي. که زه په حق لبنې چاته معلومات یې د اسماعیل الله زیدی او د حضرت په نامه دی که د پاک چاته معلومات یې په دغه شماره دې موږ زنګ ووهي. 0 0 6 6 3 8 3 از ما را ګران وو او ردمو څنګه دا دا چې دا ناکه مو ته جوړی چاته ژوندونه نه وي. بل ګټ ما دا زبیر اډو کومه څه دا او کړو ردمو سره ما دا وکړ چې 15 ژوندونه په حساب را ده او لناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو ته جوړ نه زیری وسنه.
لاسد لا د فراد ولایت د بکواد ول اسوالیت خبره کوم. موږ یو حالت لتنځنه شکیشن نظره کړی د ولجان په نامه د خپل نظر زیل د المجد کم د سید د فراد ولایت د بکواد ول اسوالیت کچيري از ما غوري از د پاتره شو خبر لې او دا نمبر ته ځنګ وو 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 6 9 1 15 3 0 15 بل نمبر 0 0 4 1 8 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 0 8 5 9 3 2 4 3.
السلام علیکم ورور. زه د کابل ولایت کارو دو کابل ولایت نه غږیږم. نای پنج کمپنۍ لیستی مینا زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی. مصطفی نومیږي. ولد محمد طاووس. ولایت کابل ده. ولسوالی پغمان ده. قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0888 38 44 47 38 44 47.
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو د تر زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي. که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. تلیفون شمېره مې ده 0 0 8 8 3 2 4. که چا سره معلومات وي ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. تلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 8 3 2 4. که چا سره معلومات وي خپل شرنی دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا از من مغاوله ده د باباجی د وجود د استفاده ولا خبره کوم. زما یو ورور ده ګپجب ګوندای ده دا ونه کیږي دا درغره کار ته مسلمان وو ته معلومات ول دې په دغه شهر کې څنګه ته وي. سپر و سپر شپر ات دریه تینځه بیا ات بیا شپر بیا ات بیا خپل ټلیفون شهر یې لاندوم
مرتوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمیرې دي ژنګ ووهي له غرځنه حالت شنې سترګې دي پټ ویښتیانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی. زموږ سره په پوسته کې را سره وو چې څه وی دی اوس مو خاورو کې دغه کړی شمېره ده 0 0 8 8 3 8. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې غشمیری دی اړیکو چې شپه بیا یو ځل بیا 0 0 8 8 3 8. لغړځن الک دی شایسته سپین الک دی سترګې دی چې د هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی. د هر چا چې په دې غشمیری دی اړیکو چې وسلام.
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وو اورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.